السلام علیکم درنو اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 15 بجو شوې زه امید زهیرمل مو په دې خبری مجله کې هر کلی کوم نومړی خبرونه واورېدو روسیې د پلازمېنې په لویدیځ کراسنوګورسک ښار کې د کنسرت پر مهال وسلوال برید کې لږ تر لږه څلوېښت تنه وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. وژل شویو کې ماشومان او ښځې هم شته. د داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. دې ډلې په خپل ټلګرام لیکلی دي د غړي د دې برید تر شا لاس لري. د روسیې د بېلابېلو خبري اژانسونو د راپورونو پر بنسټ برید پنځو وسلوالو کړی او د کنسرت تالار ته په دننه کېدو یې چې یو لوی شاپنګ مال دی په ډزو پیل کړی. د مسکو ښاروال سرګی سوبانیان ویلي دا حمله یو لوی ناورین دی. هغه بېګا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د اونۍ د پای د ورځو یعنې شنبې او یکشنبې ټول ورزشي هنري او فرهنګي پروګرامونه لغوه شوي دي. روسي استخباراتو دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. تفصیل به یې وروسته واورئ. وروسته له دې چې د متحده ایالاتو په ګډون بېلابېلو هېوادونو په کندهار کې د پنجشنبې ورځې حمله وغندله، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه غبرګون ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې ویل د پاکستان حکومت او خلک د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښیي. دا برید غندي خو په بیان کې راغلی دي چې د پاکستان ټینګار دا دی چې تروریزم په هره بڼه او په هر هدف وي دوی یې غندي. پاکستان ویلي چې دا یوه ګډه اندېښنه ده او باید دواړه هېوادونه یې په ګډه حل کړي. له دې مخکې ملګرو ملتونو او همداراز متحده ایالاتو، ایران، قطر او متحده عربي اماراتو، بحرین او ځینې نورو هېوادونو دا حمله غندلې وه. په کندهار کې د وری د دوی منیټي په برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی و، د ځایي سرچینو په حواله تر 23 پورې کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وژل شوي 3 تنه او ټپیان 12 تنه ښودلي وو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د 2 کسانو د مړینې او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان د اطلاعات فرهنګ د رئیس حکمت الله محمدي له قوله خبر ورکوي چې دا پیښه پرون د بوري په درېیمه نیټه په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو موټر له سړک څخه واوښت او چپه شو. هغه په وینا دا موټر له شغنان څخه مرکز فیض آباد ته روان و. د لارو خرابي او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم عوامل بلل کیږي. آذربایجان وایي په افغانستان کې پانګونه او له دې هېواد سره د دواړخیزو اړیکو پراخولو ته چمتو دی. د آذربایجان رسنیو پرون راپور ورکړی چې په کابل کې د دې هېواد سفیر الهام محمدوف د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي چې هېواد غواړي د قانون او معارف عامه خدماتو او روزنې په ګډون په بېلابېلو برخو کې په افغانستان کې پانګونه او همکاري وکړي. په راپورونو کې د ښاغلي محمدوف له قوله راغلي دي چې نوموړي په کابل کې د آذربایجان د سفارت د پرانیستو پر اهمیت ټینګار کړی او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره ښې اړیکې غوښتې دي. او اروپایي ټولنې د کریملین د مخالف الکسی ناولنی د مرموز مړینې په تړاو پر لسګونه روسي چارواکو تازه بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې ویل چې د روسیې د رژیم په وسیله د ناولنی وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پوره بې پروايي ښیي. خلی بورل زیاتوي چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه په روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسیې له سیاسي مشرتابه او چارواکو سره د حساب کتاب قانون دوی کوي. د خغلی بورل پوینا په دې ټول پوهیږي چې پوتین روسیا نه دی او روسیا پوتین نه ده، نو ځکه اروپایي ټولنه د روسیې د مدني ټولنه او خپلواکو غږونو ملاتړ ته دوام ورکوي. الکسی ناوالنی د فبروري په 14مه په مرموز ډول په زندان کې مړ شو چې دې خبرې د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه وپارول. درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کی. په افغانستان کې د پاکستان له هوایي حملې وروسته د طالبانو پاکستانی چارواکو خبري. په پاکستان کې د طالبانو شارز دافیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د دواړو هیوادونو په اړیکو د ننګونو په اړه خبري کړې دي. په مسکو کې د لیز برید د کنسرت په یو سالون کې د برید په پایله کې لږ تر لږه څلوېښت تنه وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. او په فلسطین کې د ملکي وګړو په خوندیتوب د متحده ایالاتو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې د فلسطینی ملکي وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده، د حمل یوریت څلورمه او د مارچ درویشتمه نیټه. وړاندې لدې چې په ماسکاو کې د تیر ورځې بریتا ولاړ شو او تفصیل یې درته خبر کوم او ولاړ بشو افغانستان ته او هلته دا شوی پر افغانستان د پاکستان له هوایي بریډ وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو شارج ظافر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي اساسي سره کتلې دي. راپورونه وایي سردار احمد شکیب او واسف دورانی د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ننګونو په اړه خبرې کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ دوه سرتیرو لوژل کې دوروسته د دې هیواد هوایي ځواک د تیر دوشنبه پر ورځ پر خوسو پکتیکا بمباري وکړه چې د طالب چارواکو د معلوماتو پر بنسټ اته تنه ملکیان پکې ووژل شو. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفیر سردار احمد شکیب وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ورستیو ننګونو په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پانه د ښاغلي شکیب له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي دوی د دواړو هیوادونو د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د احیا او د دواړو ولسونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تیر دوشنبه پر خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان له هوایي حمله وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټان سره ګوري. طالبانو وویل چې په دې حمله کې ټول اته تنه ملکی وګړي ووژل شول چې 15 ښځې او 3 ماشومان پکې وو. پاکستان ادعا وکړه چې په دې هوایي حمله کې د حافظ ګل بهادر په نوم د پاکستاني طالبانو د یو قومندان مرکزونه پنه کړل. د طالبانو حکومت د پاکستان هوایي بریډ د افغانستان پر حریم تیرای او یو ناسنجولای اقدام وباله. همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د حملو له کابل هغه ته د حکومت احتجاج وسپر. د سیاسي چارو شنون کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې افغانستان په اوسنی حالت کې کمزور دی او باید له پاکستان سره له هر راز تقابل څخه ډډه وکړي.
زما ډیر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسنی نظام دی دوی په هغه مرحله کې وي چې دوی یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډېر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو.
که څه هم د افغان طالبانو چارواکو ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي، خو داسې ښکاري چې د پاکستان نوی واکمن د طالبانو د حکومت د چارواکو پر خبرو بې باور دي او ځکه د افغانستان پر خاوره د هوایي حملو پریکړه وکړه. پاکستان په تیرو دوه لسیزو کې تل د افغانستان د حکومت تر انتقادونو لاندې و چې وسلوالو مخالفینو ته په تنظیمونه ورکوي او ویلي چې له هغوی سره نږدې اړیکې پالي. خو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ناڅاپه د پاکستان او طالبانو اړیکې ترنګلې شول. په دې ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې د ډیورن پر کرښه نښتې وشوې او پاکستانی چارواکو ترانزیتي لارې بندې کړې. د دین اندریو په لړ کې د اسلام آباد یو ډیر لوی اقدام دا و چې د تیر 2023 کال په نوومبر میاشت کې لدې هواده د افغان کډوالو استل پیل کړل. په دې ترڅ کې تر دې دمه لنیم میلیون زیات افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه استل شوی یا په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوی دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د روسي د پلاسمینې په لویدیس کراسنوګورسک ښار کې د کنسرت پر مهال وسلوال بریټ شوی دی چې پکې تر اوسه لږ تر لږه د 40 تنو د وژل کېدو او 140 تنو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. د عائشې ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلی دی. د کنسرت په تالار باندې لبري دروسته هلته د تالار اور اخیسته خو د شپې تر نا وخت د اور وژون کې ډله لخوا خاموش شوې ده. د روسي د ملي امنیت شورا سلاکار د میترو میډ وی دف د بریټ تر شا د شته کسانو د مجازاتو خبره کړې ده او خبرداري ورکړې ده چې هر څوک تر شاوي سخت به مجازات شي. د میترو میډ وی دف چې د ملي امنیت شورا مرستيال دی ویل دي چې تر هغه یوازې د جو زور په شبه په هیږي. هغه ویل دي چې د دغه بریټ زیان با هغه کسان چې کړی دی هغه وګالي. د نړۍ بیا لا بیلو هیوادونو هم د بریډ غندل د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماړی کې رسنیو سره خبرو کې د بریډ وغند خدای هم ویل چې نخ کاری کیفیت تر شاله اس ولري. اروپایی ټولنې، کاناډا، بلجیم، آلمان او ایران هم دا برید په سختو ټکو غندلې. اوکراین هم ویلی دی چې برید غند یو دوی تر شا لاس نه لري. اتحادی اروپایی ټولنې د برید د غندلو ترڅنګ له خپل خواشینی خودلې ده، او ترڅنګ بلجیم هم ویلی چې د دې برید نشي د ماسکاو د کنسرت په یو سالون کې وشو دوی سخت ویریدلې دي. تر خوای د نننه د حق ویډیوګان چې په ټولنیزو شبکو کې خبريږي خبرې شوې دي، لدی بری تخکاری چې یو شمیر وسلوال د شاپینګ مال ته چې دغه چیرته چې د کنسرت تر سره شوی او په 90 سره سم د ځی په لوي او شمیرې په ویډیوګانو کې البته 15 تنه لیدل کېږي چې د نننه کې دوه سره سم په خلکو باندې د ځی کوي. بیا لا بیلو لوریو د دې بری د عاملانو د مجازات او غوښتنه کړې ده. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی او په خپل ټلګرام یې لیکلي دي چې دوی غړي د دې برید تر شا لاس لري. له هغه وروسته بیا د مسکو خاروال سرګي سوبیانیان ویلي چې دا حمله لوی ناورین دی، او تر خوای په خپل ټلګرام لیکلي دي چې په مسکو کې د اونۍ د پای د ورځو یعنی شنبه او یکشنبه ټول ورزشي، هنري او فرهنګي پروګرامونه هلته لغوه شوي دي. د روسي استخباراتو دا پیښه یو تروریستي حمله بلل ده. د متحده ایالاتو روسیا کې د متحده ایالاتو سفارت لدی وړاندې خپل ټولو کارکونکو غوښتل چې لوی غونډه کې لګډون ډډه وکړي. دا بریت پرون د روسیې پر وخت باندې ماخام وشو. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوې ښکاري چې 15 تنه وسلوال هم دغه د کنسرت سیمې ته په دننه کې دوسر په ډزو فایل کوي او خلک په مرمیو باندې ولي. د روسیې په مسکو ښار کې دغه بریت مسؤلیت داعش ډلې منلی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې لا هم د خوړو نخوندیتوب دوام لري. د سازمان په یو نوی راپور کې لیکلي په افغانستان کې 3.1 میلیونه تنه بشري مرستو ته اړتیا لري. دبليو اف پی زیاتوي د 2023 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې 40% وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمیر افغانان هم له خپلې بېوزلۍ او خوراکي توکو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ګروم ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر لدی وړاندې ویلی وو چې د افغانستان 9.2 میلیونه وګړي بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. او تر خوای بیا د خوړو نړیوال پروګرام د اندېښنه داسې مهال خی چې وړاندې د مرستو د کمی تر لاسه کولو له امله البته چې مرستې کمی وسره ترلاسه شوې وي، په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو هغه بهیر هم راکم کړی وو او ویلی وو چې میوازی لاغه محدودو کسانو سره دوی د بودیجې د کمی له امله مرستې کولای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د ناورین د دوام په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د پینشن می پورز د وری په دویمه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 15.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. WFP دا هم ویلی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP په دې راپور کې زیاته کړې چې د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې لکه نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونو او محدودیتونه چې دوی یې د لیم از دکرو او لکوره به هر کار کولو څخه راګرځولي، د یاد سازمان پټکو په 2023 کال کې د یو پیچلي بشري ناورین لپاره یو خبرداري ګڼل کیږي. د 2023 کال د سپتمبر میاشتې را په دیخوا له پاکستان تر 1500 ډیرو افغان کډوالو ایستل یو بل مورد دی چې WFP په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د زیاتوالي او خوړو د نخوندیتوب د لامل په توګه یادوي. یو شمېر افغانان هم د بیکارۍ، د اغیزو، د خوراکي توکو د نخوندیتوب، د ناورین، د ځان او د خپلو نږدې خپلوانو د اړتیا د پوره کولو لپاره د کافي مرستو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. کلثوم چې وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډواله شوې، د خپلې مور چې په افغانستان کې ژوند کوي د اړتیاو په اړه ازادي راديو ته وویل
پدرم په فوت کده دیگه کوم ناماور یم مادرم
پلار می مر شوی مور می بل ډوډی ګټون کین لري یو ورور می هم شهید شوی وړه مشومې زما مور سره ده د ګوندیانو مرستې بچراتلې د خلکو په وینا دوی زما مور هم پلسکنی ولې و لومړی کال خو هم غسکاره لرګي خوراکي توکي ورکول نقدو پیسو اوړه وریجو لپاره یو دوه درې زره ورکولې خلتیر کار رئیس د خلکو په وینا وای هم دم رکیږي چې خپل شپه ورس پری تیروي مور می په کرای کور کې اوسېږي
روز و شاو مگزارانه مادرم در خانه کرایی هم زندگی میکنه
رونال کډوالی تازه افغانستان ته راستنه شوی اوس په ننګرهار کې اوسیږي د خپل سخت اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي او وایي چې د طالبانو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې
له پاکستانه راغلی او استیازي وضعیت ډېر خراب په ننګرهار کې براته یو کار روزګار شي نهسته ده ادا دولت هم کومک را سره نه ده کړی زمون ډیر په سخته باندې تیر که
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د خوړو د نړیوال پروګرام د نوي راپور له مخې تمه کیږي چې په 2024 کال کې به 1.64 میلیونه نور افغانان هم له پاکستان او ایران څخه وایستل شي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سمال کې په افغانستان کې د نن د طالبان حکومت یو شمیر خبريالان نیولیا او ترخواي د رسنیو د سانسور راپور نه هم ورکول کیږي په اروپا او شمالي امریکا کې یو شمیر جلا وطني افغان خبريالان وايي په هر میاشت کې دری خبريالان بيدند کیږي د خبريالان په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو غړې اعلامیه کې ویلي طالبانو د فشارونو لامل 1500 خبريالانو خپل دندې پریخیا او 300 نور هیواد پریخو تر شوې دي په اعلامیه کې د ذکر شویو معلوماتو پر بنسټ په 1402 کال کې هر میاشت د یوې رسنۍ وربن شوې او وخت تر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته ټولې یو لس رسنۍ تړل شوې دي په افغانستان کې د نن خبريالان هم د وضعیت تاییدوي جزئیات په دې راپور کې واري
په اروپا او شمالي امریکا کې یو شمیر جلا وطني افغان خبريالان وایي چې طالبانو په 1402 کال کې هر میاشت د یوې رسنۍ ور تړلای دغه خبريالانو چې په 1402 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنۍ وضعیت ته کتنه کړې د پنځشنبه په ورځ په وګړه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې ولس رسنۍ چې د دوی په ټکو طالبان یې په دفترونو ورننه وتلي تړلې دي د دې لامل مخې هر میاشت شاوخوا له دریو خبريالانو په لیکلي باندې ژمنې اخیستل شوې چې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو په توګه نور کار ونه کړي مګر دا چې د دوی له خواخې سره سم او په ګټه فعالیت وکړي چې د دې خبريالانو شمیر د اعلامیې په ټکو 3 تنو ته رسیږي په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان جلا وطن او افغان خبريالانو په دې ګډه اعلامیه کې ادعا شوې چې په 1402 کال کې هر اونۍ یو خبريال د طالبانو له خوا نیول شوی او هر ورځ د خبريالانو پر وړاندې یو داسې امنیتي پیښه ترسره شوې چې طالبان پکې ښکېل وو اعلامیه زیاتوي چې یوازې د کال کې د طالبانو له خوا د رسنیو پر وړاندې 178 امنیتي پیښې ثبت شوې دي اعلامیه دا هم وایي چې په دغه کال کې د طالبانو له خوا 9 خبريالان نیول شوي 9 خبريالان محاکمه شوي او 6 خبريالان له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي دغه شان 1500 نور خبريالانو د فشارونو له امله خپلې دندې پریخي او 300 خبريالان له هیواده وتلو ته اړ شوې دي اطلاعاتو ته نه لاسرسی د رسنیو د قانون نشتون او اړوند نورې ستونزې د نورو ننګونو تر څنګ یادې شوې او ویل شوې چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د طالبانو لخوا د بیان ازادي هم نقص شوې ده
په اعلامیه کې ویل شوی چې د کال کې د رسنیو چاپیریال په بشپړه توګه نارینه چاپیریال شوای او په ملي او سیمه ایزه کچه د طالبانو د حکم پر بنسټ په رسنیو کې د کارکونکو او رسنیزو اړیکو په توګه د ښځو غږ ډب شوای او له 2000 څخه ډېرې د رسنیو ښځینه کارکونکې پرته له څو تنو چې د ډېرو فشارونو سره سره کار کوي دا مهال تقریبا یو هم فعالیت نه لري. په افغانستان کې خبریالان هم د دوی پر وړاندې روان وضعیت مني. یوې ښځینه خبریالې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه خبریالان د پوښښ بندیزونو تر څنګ امنیتي خوندیتوب هم نه لري.
د تیر کال د چې کال تیر شو واقعا موږ په ټوله کې کوئ د خبریالانې لپاره ډېرې ستونزې دي. ستا ستونزې ډېرې دي دا چې په ټوله کې د خبریالې مطلق لپاره بیا دا چې میرمنې کار وکړي نو خپل محدودیتونه خپلې ډېرې ستونزې لري. یعنی موږ خپل کار کوو ډېرې په سختو شرایطو کې د جاب باید ډېر فوق العاده مراعات شي. نور هغه مسایل چې باید په ازادانه توګه موږ خبرونې پرې ونیسو نشي نیولی. هغه محدودیتونه دي چې موږ مثلا
یو خبریال چې د نوم له څرګندولو یې ډډه وکړه او مخکې یو ځل د طالبانو لخوا نیول شوی هم دی ازادي راډیو ته وویل.
از مشکلات اقتصادي گرفته تا محدود
له اقتصادي ستونزونی ولې تر بندیزونو پورې اطلاعاتو ته د لاسرسي نشټوالی او ګواښونه هغه ستونزې دي چې خبریالانو سره مخ دي. تر اوسه نه هم حکومت او نه هم د خبریالانو ملاتړو بنسټونو د خبریالانو وضعیت ته پام کړی. د خبریالانو پروا هیچ چا نه ده
کړی.
اطلاعاتو ته لاسرسی په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ستونزمن کار دی او طالبانو په هر نوموتې رسنۍ کې د خپل استخباراتو غړی ځای پر ځای کړی دی تر څو هغه څه چې خپریږي د دوی د ګټو خلاف نه وي. دوی اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د کابل او ولایتونو په کچه د طالبانو استخباراتي کړۍ په رسنیو کې داسې ویره رامنځته کړې ده چې هیڅ خبریال یا رسنۍ د دې ادارې له اجازې پرته یوه لیکنه نشي خپرولی او ځان سانسوروي چې حتی په ځینو مواردو کې ځان سانسورېدنه د دوی الګو ګرځېدلې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو او ویاند د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی خو تل یې ویلي چې هیڅ خبریال د خبریالۍ د فعالیتونو له امله نه دی نیول شوی او دوی د ملي ګټو پر بنسټ د ولاړو فعالیتونو مخالف نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې د فلسطینی ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی. همداسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګه کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه یې امریکا وړاندې کړې وه. د دې طرحې مسوده روسیې او چین ویټو کړه. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د غزې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د سیمې ته د ځمکې او سمندر لارې د دوامدار بشري مرستو درسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر په یو خبر پاڼه کې ویلي بلینکن له نتنیاهو سره د داسې یوې موافقې په اړه بحث وکړ چې لمخې د الکتر لګښپګو اونۍ د اوربند په بدل کې اسرائیلي بندیان خوشی کیږي او ورسره غزې ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي. دا څرګندونه داسې مال کیږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګه کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه متحده ایالاتونو وړاندې کړې وه. په دې طرحه کې چې روسیې او چین ویټو کړه د یوې معاملې په اساس د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه شوې وه. د طرحې د شپږونیو لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه چې د ملکي وګړو ژوند خوندي وي او ورسره دې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي. په دې مسوده کې واشنگتن د اسرائیلو په برخه کې سخت دریځ خپل کړی و ځکه د دې جګړې له پیل راهیسې متحده ایالاتونو تل د اوربند له کلمې سره مخالفت څرګندو او څو ځلې هغه پریکړه لیکونه ویټو کړل چې د اوربند یا سمدستي اوربند غوښتنې پکې کېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد امنیت شورا ته په خبرو کې وویل د امنیت شورا ډیری غړو د امریکا طرح ته مثبت رائے ورکړي خو لبه د مرغه روسیې او چین د ویټو له حق څخه کار واخیست. میرمن گرینفیلد لغونډې مخکې ویلي وو چې امنیت شورا دا پریکړه لیک تصویب نه کړي، دا به تاریخي تېروتنه وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزی هم له رایو مخکې د امنیت شورا لغړی غوښتي وو چې د پریکړه لیک مساویدې ته منفي رایه ورکړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا طرحه له هده زیاته سیاسي ده او اسرائیلو ته په رافه کې د پوځي عملیاتو لپاره شین څراغ ورکوي. رافه د غزې په جنوب کې پروت ښارګوټی دی چې د دې ترانګې د څه باندې 2.3 میلیون وګړو ډیری خلکو د غزې په شمال کې د اسرائیلو له عملیاتو وروسته هلته پناه اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي هم د متبادلو حل لارو ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځمې پروژو ویل چې د ده په نظر د قطر په مذاکراتو کې چې د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې د څلوېښتو اسرائیلي برمتو او د اسرائیل له زندانونو د سلګونه فلسطینی بندیانو د خوشي کولو پر موضوع متمرکز دي، ښایي یوه موافقه ترلاسه شي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکو د بیروزګاری د زیاتوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي دی وضعیت له سخت او غنو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. دوی یو شمیر چې د سړک پر غاړه د کارمندلو په سیراوتی د طالبانو له حکومت او مؤسساتو د دوامدار کار غوښتن کوي. د بل سر کې دا چې څومره دوران دی د سر صلیب نړیواله کمیټې په خپل یو راپور کې لیکلی وو په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او ډېری کورنۍ د خپل لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. د کندهار سربیره د افغانستان په ډېر شمیر نور ولایتونو کې هم خلک د بیروزګاری له امله شکایت کوي او وایي چې د تیر په پرتله بیروزګاری ډېره شوې او دوی نشي کولی نه یوازې دا چې خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت خرابېږي چې له امله یې د دوی په کورنۍ کې پټول نیز او ژوند او همدا ډول نورو چارو هم بده اخیزه کړې ده. تفصیلی په دې راپور کې
د کندهار شهر وسیدونکو سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر 11 بجو کار نه دی موندلې. سلطان محمد وایي د کار د نشټوالي لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسې کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور بچانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماشام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو. کالی غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې فیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي چې د مدرسې وسنه لرم چې زه خالي فیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسې څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابر کړي. موږ په کار باندې اخته کړي چې روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوره کړي. موږ د هر روزه کار راکړي چې موږ د خپل مؤمنانو وش ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار شهر یو شمیر نور وسیدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بیخي هر ورځ راوځو بلادرې ورس او دورس پر ناسې واسکرت کوته زو کار نه سپی دا بیرته راولاړ کوته روزه را روان یو بیرته روان کوته کار نه سموږ دولت سوال چې موږ ته یو کار ما برابر
دمانو زیولا مرد روزانه در پر را وته دی نو کار نه را پیدا کی درو را په کور کې ډیر اعلان را پسې یوازې کار کوم په کور کې نو کار نه سپنځر دی ساز کمزور یو بلندوالم لرن ما څنګه کنه ساز سازون کمزور دی پسې ولت پیږي مرته کار نه را پیدا ساری سناستی
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین وای هڅه کوي امکانات ته په کتو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمود یوسف محمد وای په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
په اله اوس موږ تقریبا 140 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي موږ راځي کړي دي موږ راځي صف لرو په دغه نفر کې داسو 200 نفر ته موږ اوس په لاله پر کار باندې روان دي کار ورته پیدا کړی دی او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو شاروالۍ ته معرفي کوو یا دغه وسپ لاله په پلان کې دغه د ناساجي په پرکه دغه ته موږ ډیرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې د چې څونې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې او ډیری کورنۍ د خپل لومړنوي اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.